افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې بل یو ساعت خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې ودرې کسیزه سړی تښتون کې ډاله نیول سوی ده. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جلنازه نن خاورو ته وسپارل شو. او د ایران نظامی چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. بشپړ خبرونه. د هرات ځای چارواکي وای په دې ولایت کې و درې کسیزه سړی تښتون کې ډله نیول سوی ده. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسانو غوښتل د هرات ښار په پنځمه ناحیه کې د یو سوداګر زوی و تښتوي خو و نه توانیدل. دای وای د سړی تښتولو یو ډله چې د یو ملي سوداګر د زوی تښتولو قصد درلود د ملي امنیت ریاست کسانو نیولې د دوی اعتراف کړی چې د پیسو په بدل کې د دې سوداګر زوی تښتاوه. سړی تښتونه په ځانګړې توګه د سوداګر لپاره یو لوی ستونزه ده او افغان حکومت په دې اړه په کلکه قوانین نافذوي. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د کندهار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر آشناګل بانډیوال ازادي رادیو ته وویل چې په کندهار کې شاوخوا 2000 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي او دوی توانېدلې چې په تیره یوه اونۍ کې صنف بندي کړي.
موږ کوشش لرو چې په همدغه ټاکلې قانوني موده کې د کندهار ولایت اعتراضونو ته موږ فیصلې وکړو او دوستانو ته ورغواړو.
شاغلی بانډیوال په دې اړه څه ونه ویل چې زیات شکایتونه په کومه کټګوري کې دي. د یادونې وړ ده چې کندهار د هیواد پر کچه له هغو ولایتونو دی چې زیات شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جومات کې وسو او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د 13 ورځ د زړه د سکتې له کابل په 55 کال په 55 کلنۍ کې مړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاغلي جلالي د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران نظامی چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړي چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مشر برید جنرال حسین سلامی وویل موږ خپل هیواد د جګړې پر لور نه بیایو خو له جګړې بیره نه لرو او امریکا ته وایو چې له ایراني ملت سره په سمه خبرې وکړي. د په اهواز ښار کې د وینا پر مهال وویل موږ د دوی د څو ځلې ماتولو توان لرو او هیڅ اندېښنه نه لرو. په همدې حال کې د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی وویل ایراني وسلوال ځواکونه له دښمن سره مخامخ کېدو ته چمتو دي. د دسمبر په 1 نیټه اعتراض کوونکو چې پر ایران پلوه ملي شو د امریکا هوایی حملو غوسه کړې وو. په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه. په حمله کې امریکایي پرسونل ټپي سول او د واشنگتن او تهران ترمنځ ترنګلي وضعیت نور هم خراب شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې حمله پړه پر ایران واچوله او وی ویل چې د هر ډول زیان په خاطر به ایران مسؤول ونیول سي. ټاکل سوی ده د ترکیه پارلمان نن لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه بحث وکړي. ویل کیږي دا اقدام شایي نن په بیړنۍ غونډه کې تصویب سي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د پخواني پوځي جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د یوې نظامي ډلې سره جګړه کوي. په داسې حال کې چې د جنرال هفتر ځواکونه د مصر، روسیه او متحده عربي اماراتو ملاتړ لري، ترکیه او قطر د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ترابلس کې د صدر اعظم فایز سراج حکومت له انقره غوښتي چې خپل ځواکونه لیبیا ته ولیږي. ترکیه وایي په لیبیا کې د دې هیواد نظامی حضور په لیبیا او د مدیترانه په ختیځ کې د انقره د ګټو د دفاع په خاطر ضروري دی. او اسلامي دولت سختري زډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا او جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلې دی. په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی و. د تیرې سې شنبې په ورځ په پلازمینه مګاس کې دوو کسانو دا پولیس په خپل موټر ووهه او پر نورو پولیسو یې د چاقو حمله وکړه. چارواکو وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د میخایل میزیف په نوم یو 18 کلن حمله کوونکی ووژل سو او بل د احمد اماغازیف په نوم 23 کلن ټپي سو او تر اوسه په روغتون کې دی. د سایت په نوم استخباراتي ادارې چې پر انټرنیټ د تروریستي ډلو فعالیتونه تعقیبوي وایي چې د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په یوه اعلامیه کې منلی دی. د خبرونو پای.
جمهوری ریاست په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکو ولسمشر صلاحیت دی.
مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نسی د راتلونکو ولسمشر د صلاحیتونو سره سم راتلونکو ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي عدالت تامین شي.
که د تقویم او د شفافیت او عدالت په منځ کې یو انتخاب کړو موږ ته انتخاباتي عدالت مهمتر دی او اړین دی.
په 2019 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت په یو مفصل راپور کې کتنه شوې ده. یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو سرغړونې زیاتې وې. 2019 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. جمهور ریاست وی پراتلونکو حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول دراتلونکو ولسمشر صلاحيات دی. د ولسمشر یو ویان ورسله هغه د سرګندونه وکړي چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو تازه مرکه کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصيل.
په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس د ورستۍ سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون ولسمشر ایمانی وای د افغانستان په اساسي قانون کې پټاکونو کې د خلکو ګډون نه دی مشخص او هر نوماند که درایو 50 جمعیو پوره کړی ولسمشر دی. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته وویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رایه ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي. د اساسي قانون په چوکاټ کې او د نورو قوانینو په چوکاټ کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعیین شوی او مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نسی در راتلونکي ولسمشر د صلاحیتونو سره سم راتلونکي ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د متحده ایالاتو سفیر جان باس 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایله کې هر څوک واک ته رسیږي نو خدای چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبار ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر ازادي راډیو ته وویل چې باید پرېښودل شي تر څو د ټاکنو وروستۍ پایلې معلوم شي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې اوسنیو سیاسي اختلافاتو ته په کتو راتلونکي افغان ولسمشر پوهیږي چې څه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ په 13 ټاکنو کې څه باندې 1.8 میلیونه خلکو برخه اخیستې وه. د کمیسیون د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو مخکښ نومان اعلان کړو چې د استعمال شوي رایو 50.4% یې خپلې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه دا د جانباس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تیرې تجربې ته په کتو هیڅ ډله حاضره نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته شي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته ونډه ورکړل شي چې په حکومت کې ورته اړتیا ولیدل شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د یو ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبن باید مداخله ونه کړي او نه د افغانستان د سیاسي سرکار په اړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندگی ده نه کوي او دوهمه خبر ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون لمخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمیر نه ده او کم تعداد نه ده مشخص شوی.
په دې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون که څه هم مني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه وه، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي یووالي حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
دا هغه تجربه چې د ملي یووالي د حکومت او تاسوول دی چې هغه متاسفانه ډېره کارنده نه وه. په همدې خاطر باندې چمتو نه دي هیڅوک چې بیا په افغانستان کې داسې حکومت چې هغه هر نوم چې ولري مګر دوه درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل د قبول وي.
نوموړی وایي دا ښه چې د اړتیا پر مهال ټولو سیاسي اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي تر څو د افغانستان ټول خلک په حکومت کې خپل ځانونه وګوري. خو د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس او د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خورم ادا کوي چې د جانبس څرګندونې د امریکایي حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې کمزور حکومت جوړ کړي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خواهم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ دی او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خواته بول کیږي او دغه ټول د دغه ښکارندویي کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټې ټوټې ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
دا لومړی وار نه دی چې په کابل کې د امریکا سفیر دغه ډول څرګندونې کوي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت افغان حکومت په حکومتوالۍ دغلته د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو نیوکې کړې دي. نوموړي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا باید ټولو افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه لیکلي وو چې د وروستیو پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جمهوری ریاستو په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت سوي شکایتونه ونیسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامین کړي. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینی کاکړ حقجو پیروزی عزیزي ته په مرکه کې وویل چې دا مهال پر انتخاباتي پروسې د خلکو باور زیانمن شوی.
تروسه پورې بررسی برخه ده، د بررسی نه وروسته به فیصله ابلاغ کیږي. دغه نه وروسته د سینفي قضایاو برخه ده، درې ورځې سینفي برخه نیسي. دغه نه وروسته پنځلس ورځې نور مرکزي دفتر وخت لري چې سینفي قضایاو بررسی کړي.
یعنی په ټوله کې یو میاشت دا پروسه نیسي تر څو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ.
د قانون په اساس نه دېرش ورځې وخت لرو موږ چې شکایتو ته رسیدنه وکړو. خو له دې امله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خو د شکایتو د کچه ډېره زیاته وه او دغه نه وروسته پنځه اویا فیصد شکایت مرکزي و دفتر کې ثبت شوي وه او قرار په دې وه چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوي وه. له همدې کبله ډېری وخت موږ د اسکن کولو برخه ونیول چې دا شکایت موږ ولایتو ته اسکن کول. له هغه نه وروسته که دا نیټه وغځېږي او ډېره زیاته شي کېدای شي له یو میاشتې نه هم ډېره شي.
د ناظر بنسټونو دا ده په تاسو دغوی غوښتنه له تاسو دا چې د ټاکنو کمیسیون په څېر باندې تاسو دا موده ونه غځوي هر اقل افغانستان خلکو ته زر تر زره نهایي پایلې اعلان شي، په دې اړه تاسو ډاډ ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی وه. زموږ به هلې ځلې دا وي ځکه چې پروسه یو ملي پروسه ده او همچنان موږ ته شفافیت اړین ده. گرچه تقویم هم مونگ تردین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت مومنس که یو انتخاب کرو مونگ تا انتخاباتی عدالت مهمتر دی او ارین دی زگر چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتللی ده او اکثریت انتخاباتی ستادونه ده پروسه تحریم کرده ده. زمونگ به نهایتا حالی زل داوی چه ده شکایت ده بررسی نورس ده ده قوانین او طرز العملون پا اساس با عمل وکلو او انتخاباتی عدالت تامین کرو او ده مشکل
د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون وینده زرمینه کاکړ حق جوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د کورنۍ وایي چې آصف جلالي د زړه سکتې له کبله د کابل په یوه خصوصي روغتون کې ساه ورکړې ده. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان نوموتی کمدین آصف جلالی نن د کابل په شواده صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د آصف جلالی د جنازې مراسمو ته راغلي د هغه هم مسلکان وایي چې د افغانستان په هنر کې بیا جلالی نه تکرارېږي. د افغانستان نامتو کمدین ابراهیم عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ولاد جلالی تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي. ډیرو کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او دغه کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالی غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان د سینما نوموتی بل لوبغاړی او هنرمند لایق اثر هم د جلالی مړینه د افغانستان د هنر لپاره ستره ځای بولي. هغه وایي
ولازم ما خو بس ډېر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتو نمایش نامو څانګې ته راغی ماته لی اثر صاحب په دې مې واره رانغله. مور ته لی نشو لوبولی تراجید نفسونه نشو لوبولی ځکه تا میک سری داسې ده چې که ته هم ژاړې نو خلک به درته خاندي. ما ته ویلي وایي یو ورځ داسې نقش درته ولوبومه داسې تراجید نقش چې ته به د زړه نه راوبژاړې. تېره ورځ مې دی چپرکټ په سر باندې ولیده خپل نقش کې داسې ننوته وو چې غږ یې ونه.
د ښاغلي جلالي زوی احمد بلال چې وایي چې پلارې څه ډول دی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
دا پدارم خو یو شخصیت بزرګ بود. دغه ورش متاسف هستیم که ته کوم دغه چین د افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نوم شه نگاه کنیم خو یو چیز
دی وی زما پلار نه تکرار کړه. هغه یو ښه شخصیت و. د سهار ونیم بجې وی چې موټر ټو مونږ ټول ته یو ویل چې وی دی کې مورسته له 2 ساعته مونږ په دې فکر و چې پلار می ویده دی خو یو وخت مو چې مخ ورته لوس کړ نو نه خوځې د چروختون ته مبوت له 2 ساعته مخ کې ډاکټرانو مونږ ته ویل چې د پلار د زړه ګراف صفر ته رسیدلی دی.
انا گفتم 2 ساعت پیش گراف قلب شیچی رفته بود وقت صفر شده بود.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د آصف جلالی د مړینې په اړه د تسلیت پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ولسمشر غنی له قوله راغلی محمد آصف جلالی په تمثیلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا راوستله او د ټولنې په جوړښت کې زیات زیار ایسته. آصف جلالی د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی دی. 250 کال عمر د لوټ خاغلی جلالی د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې نقش لوبه. نوموړي د میرک په فلم کې هم کار وکړ او د رسنۍ نږدې 2 کال کار روسه د افغانستان خصوصي رسنۍ په تنظیم خبرونو کې کار پیل کړ. آصف جلالی شپږ اولادونه لري، څلور هلکان او دوه نجونې. بل سالیس
ډیره مننه د خاطر پردیس پراپور کې موردل چې د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله په کابل کې ومړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله پر دې وژنې یا پر دې مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. که څه هم په 2019 میلادي کال کې نږدې 2000 ملکیان د ځانمرګ بریدونو، چاودنو او وسلولو بریدونو په نتیجه کې وژل سوي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه کال د ځان لپاره له لاسته راوړنو ډک ګڼي. امید ظاهر مل په یو تفصیلي راپور کې د 2019 میلادي کال امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیس کې د واده په مراسمو ځان مرګ برید د 2019 کال تر ټولو خونړۍ پیښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. د عایش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پیښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم لاویا تنو زیات ملکي کسان ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی وویل د ده د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودرې سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګ بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 130 نورو ځانمرګ بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمی وایي تر هغریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګ هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی.
تلفات افراد ملکي
د ځانمرګو تر هغریزو بریدونه او ماینونو
د چاودون لکبل د ملکی تلفات او شمیر 1804 راغته ندی 1501 نور ملکان هم په دې کال کې د ورته پیخو لکبل ټپین شوې دي
زخم برداشته
د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکی تلفات او کرشمیر نه دی روانه شوه خو لدی وړاندې د دسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی امامو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې د اگست میاشتې له 9 نیټې د نوومبر تر 8 شپږ سوه څلور پنځوس بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي د ښاغلي امامتو له قوله له دې بریدونو ډیر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي هلمند کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شهیدان پاتې شوي هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېیمې روبې ملکي تلفات د 13 کلونو په پرتله بېساري زیاتوالی ښیي له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 3,386 نور د جګړو او نورو بېلابېلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي خو کورنیو چارو وزارت حکومت د مخالف وسلوالو د تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3500 زیات وسلوال وژل شوي دي خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوي شمیرې ردوي او وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو د تلفاتو شمیرې خپرې کړي د افغان ځواکونو عملیات د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد له 10 تر 40 هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان ولسوالان او د سری قطعې په نوم قمندانان له منځه تللي دي
موږ په دې کال کې په مطلق ډول له دفاعي حالت راووتو او تعرضي حالت مو غوره کړ پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل
ملي دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پولي خمري کندوز فرا او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو ته دروازو راغلل خو بیرته په شاوتم بول شول د افغان ځواکونو لاسته راوړنې ملي دفاع وزارت وایي 2019 کال د دوی لپاره له لاسته راوړنو ډک و د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په دې کال کې 21 هغه ولسوالۍ چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې بیرته ونیوي دغه په خبره د بغلان د هنغوري د هلمند مارجا د بدخشان وردو جیمګان او کیرانو منجان د غزنی د هیاک خواجه او مری او جغتو د تخار تر قد ینګی قلا خواجه غار او بهارک او د فاریاب شیرین تګاب او بلچراغ هغه ولسوالی دي چې پرې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوي د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه بوختو ملي دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د درې سلوي زندانونو د لمنځوړو خبر ورکوي هغه زندانونه چې 200 افغان سرتیري پکې زندانیانو او اوس آزاد دي د سیمه ایز اردو جوړښت یو بل موضوع ده چې ملي دفاع وزارت په دې کال کې خپل لاسته راوړنو غني ملي دفاع وزارت وایي اوس مهال د سیمه ایز اردو پولیسو کې شپږ زره سرتیري جذب شوي چې په یو شمېر سیمو کې په فعالیت بوختي خو له دې ټولو ستونزو او لاسته راوړنو سره سره د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې او هوکړې ته رسیدو په لټه کې دي هیله دا ده چې له دې خبرو او یوې هوکړې ته رسیدو وروسته د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي اوس 2000 کال ته د خیراتونکو هیله مندي ده خو دا لا هم نه ده معلومه چې آیا په دې کال کې به افغانستان تلپاتې امنیت او ثبات ته ورسیږي او که جګړه به همداسې دوام ولري امید ظهیر مل ازادي راډیو کابل
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه کچه سرغړونې سوي دي د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هر ورځ 45 واري د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي د اسوشیټد پریس خبري اجنس د راپور جزئیات له عبدالهی کاکټ څخه اوري
اسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 1,00,000 جدي سرغړونې سوي دي یعنی هر ورځ 45 سرغړونې سوي سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو اوان ګولو چاودیدونکو توکو راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته ده یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومان له حکومت څلور وشته زره ځله سرغړونې سوي چې په دې کې د سکولونو هسپتالونو په نشه کول ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل د هغو وژل تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوی دی. یونیسف وایي د ماشومانو پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د 100 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو غږ کړی چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسي وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنه شکوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي سرپن له ټاکلي نرخ پرته خلکو ته افغانۍ ورته بدله کوي چې خلک سخت تاواني کړي دي. دوی وایي د کلدری افغانۍ په تبادله کې هیڅ نرخ نه دی معلوم چې چا څه وکړل هغه یې وکړل. حبیب رحمان تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
دا ګڼه ګڼه په غزنی کې د سراپیو د مارکیټ مخې ته د هغه کسانو ده چې غواړي پاکستانی کلداری پر افغانیو تبادله کړي، خو دوی شکایت لري چې دغه سرافان له خلکو د خپلې خوښې په بیه کلداری اخلي چې خلک یې سخت تاواني کړي دي، خو دولت یې په اړه ګونګه خوله پاته دی. د حبیب په نوم یو ځوان چې شاوخوا 10,000 کلداری ورسره دی وایي سرافان یې د خپلې خوښې په بیه ورڅخه غواړي او په بازار کې د کلدارو چلاو بند سوی دی.
قانون باندې دوی مات کی نه دلته خو هیڅ نه پوښتنه ستا نه دغه هر سراب سرور ګل خپل په زړه مات کی هغه مات کی.
سمی ولارین چې تور بکسې په لاس کې دی د سرافانو له مارکیټه ناهیلی د وتو په حال کې دی. ازادي راډیو ته یې وویل سرافان د ورځې ورځې خپلو ریټونو ته تغیر ورکوي او په خپله خوښه آثار تبادله کوي.
پرون کلدار 450 اویا ماتول سرافان نن سما بایو کو په 450 اویا ماتول. متاسفانه دولت دلته خپل کنټرول له لاسه ورکړی ده او دا سرافان چې ده په خپل تابه باندې هغه کلدار افغاني معامله کوي. دا خو ډېر مشکل ده، د عامو خلکو لپاره دا ډېر ضربه ده.
ځینې نور بیا شکایت کوي چې سرافان تر 10,000 کمی افغانۍ نه ورته بادله کوي.
زمونږ رحیم جان دی وروره اوس ته 50 ګټ مې تول ته 50 بنا اقتصادي نه اخستو واسه بازار کې ترکاری په واخله. دا اسلام دی، دا کار دی. کاش کې دا ټول کلداری وره کې افغانۍ شي موږ ډېر په خوشاله یو، خو مګر دلته غریب خلک تباش قسم خدای تباش.
دا غزنی سرافان بیا دا خبره نه مني چې ګویا دوی دی په دغه ځای کې په خپل خوښه آثار تبادله کړي.
د مانم بشیر د یو له سرافانو چې د غزنی هیڅ داسې موارد نه پیدا کی خو هغه بولې د تاسې عملا ویني موږ تبادلې د ډالر افغانۍ په اساس کوو. ډالر افغانۍ له درکه بیا دلته کلدارو ریټ موږ معلومه.
که دغه سرافان دا نه مني چې دوی په خپل خوښه آثار تبادله کوي، خو د غزنی محلي چارواکي هم وایي چې سرافان دا کار کوي او څو تنه یې د غیر قانوني کړنو له امله نیولي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې د مارکیټ له بیې سرغړونه وکړي.
موږ د نرخونو کنټرول ته ژمن یو. تر اوسه مو شپږ هغه صرافۍ چې له ټاکلي نرخ څخه یې سرغړونه کوله هغوی مو مهرله کړي دي، او که وروسته له دې هم دغسې عملو ته ادامه ورکړي موږ به دغه جریمه یا د دوی مهرلاک او نور انضباطي چلندونه ورسره زیاتوو او حتی د قانون پر اساس به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له ننګرهار او خوست ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې هم دولت د پاکستانیو کلدارو پر چلولو مطلق بندیز لګولی دی.
تاسو لا پیغامونو
ماته ولای ما د ننګرهار ولای د کامی ول سالي د مړی کني وو دي ورور زمون ته ننګرهار کې دغه ستون زده چې تذکیر اخلي د تذکيري د فرمې او قیامت لس افغاني دي ولې تا نه 500 افغاني اخلي دا په کلي افغاني شخصي دي بنې ته دي څنګه مداهله به چې موږ دغه پیغام چارو کو ته ورسوي تر څو موږ دغه مشکل څخه خلاص شو. با احترام
نظر احمد شاین زبر ولایت شاجور سر اسخدا پیغام تاسو ته پریږدم چې د غزنی او کندهار ترمنځ لار څه دا ډیره زیاته خراب ده او موږ کو په خپل شاجور رسول سوالي کې زیات څه مصافحه په دوځای کې موږ نو وخت ډیر څه وکړو کې خپل شاجور سوال چې په مکتب لپاره اوس په 2 ساعت کې موږ سره ډیره زیاته لار خراب ده نو دا ما پیغام شو دی چې ټول چارو په تور رسیدي. والسلام.
زلمی نصرت کندهار دی ولایت کندهار د شهر څخه تشته زحمت کوم دا پر سپاره سم د کول سم او د برق په کندهار کې نسته د من د خواسش کېدل دي خلک وایي په لسترګا کې نسته ډیر خلک په مشکل اخته دي کار څوک دا برق شکایت کوي طالب کوي حکومت مرزا خواهش کوي د پاره د خدای دا کار وای دونه کی په مسجدو کې وبنست چې مسلمانان او داس په تازه کې یو څوک څوک چې نو کې واس لري هغه د انیټر لري په انیټر وبره پورته کوي ته کوشنیان د مؤمنانو د ګو په لاس کې دی په یو کور ته لاس کاڅه شل کاڅه ولار دي او بوته وبنست چې او داس په تازه کې وی چې ډیر مشکل دی وبو انو کارخانه او نجارانو پیسکارانو کارونو اخو ګرد په برخه اخو پرېر دی یا یو د مسلمانانو د داوداسو باندې سپه یو مسجد کې ولما دا خوایستي چې دا حکومت راځي هر ولې راځي دروازه وایي چې زبدا برق جوړوم زبدا برق جوړوم دا د دې جوړې څنګه دې په دغه شل کال حکومت کې د یو د کندهار برق جوړ نو سو سلام کرام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالې بشیر څخه خبرې
د هرات ولایت ځای چارواکي وای په دې ولایت کې یو درې کسیزه سړی تښتون کې ډله نیول سوی ده په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالی جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جمعات کې وسوه او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو د ایران نظامی چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړی چې له جګړې نه بیریږي دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤل ونیول سي ټاکل شوی ده د ترکیې پارلمان لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه نن بحث وکړي اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو ووري تفصيلي زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس ته پامونه ثاني کې د مازیګر څلور بجې او 2:00 دقیقې دي اوس بل خان محمد سین څخه خبرو چیندنن راځي سپورټي خبرونه څه دي
په 2000 میلادي کال د سیالۍ تر نامه لاندې د تکواندو د لوب لومړی ونی په بریالیتوب سره پای ته ورسېد د سیالۍ په دغه دور کې د تکواندو سلور ورزشکاران په دوو وزنونو کې سیالۍ تر سره د تکواندو د ملي فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سیالۍ د تنظیمولو هدف په 2000 میلادي کال کې د اولمپیک په لوبو کې چې په ټوکیو کې ترسره کیږي د افغان ورزشکارانو د سهم لپاره د تیاریو نیول دي دغه لوبې تر راتلونکو دریو میاشتو او لسو ورځو پورې د چین په کوربتوب پیلي دوی وایي که افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې د سرو زرو یا سپینو زرو مډالونه خپل کړي کولی شي چې په جاپان کې د 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلي دا سیالۍ به د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شي ټاکل شوي چې سبا د غور په ولایت کې د پاور لفټینګ ولایتي سیالۍ پیل شي د دغه ولایت د ورزش مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 21 ورزشکارانو په ګډون د غور ولایت د درې کلبونو ترمنځ ترسره کیږي د وویل دغه سیالۍ هدف د پاور لفټینګ د ورزشکارانو وده او دغه ولایت د پاور لفټینګ ورزش غوره لوبغاړو انتخابول دي او تیره شپه د انګلیس په غوره لیګ کې د فوټبال لس سیالۍ ترسره شوې په دغو سیالیو کې مهمې لوبې د ارسنال او منچستر یونایټیډ تاتنهام او ساوثهمپټون او لستر سیټي او نیوکاسل سیالۍ وې چې په دغو سیالیو کې ارسنال د 0 په مقابل کې منچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړه ساوثهمپټون 1-0 په مقابل کې تاتنهام ته او لستر 3-0 په مقابل کې نیوکاسل ته ماتې ورکړه فوټبال د دغو سیالیو په دوام د انګلیس د غوره لیګ لوبډله لیورپول د شفیلډ یونایټیډ سره سیالي کوي
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې سوې د ګڼو اوریدونکو اسمسونه راغلي دي چې په څو شیبو کې ورته لولو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
د خپلواک ساپی په نامه اوریدونکو د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، د لغمان ولایتي روغتون په داخل کې یو شخصي درملتون جوړ شوی چې خپله دوا له بازار څخه څو برابره قیمته پر مریضانو خرڅوي. هیله ده چې چارواکي د ستونزې ته د پوینا چې توجه وکړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکي، د کابل لپاره د امریکا د سفیر جان باس خبرې ملت ته د منلو وړ نه دي. ولسمشر زموږ په رای راغلی دی، نورو ډلو ته ځای نسته په حکومت کې. از رحمان ننګرهار څخه لیکلي، طالبان که د سولې په اهمیت پوهیږي نو د سولې د راتلو دپاره دې لومړی وربند وکړي. سعید احمد عمری له کندهار په خپل سمس کې لیکلي، کندهار ته خودي برق رایله کړي، شمسیانې هم یا برېښنا د لمریزې برېښنا دستګاوې هم د ده په خبره چې کار نه کوي ځکه چې وریز ده او خلک برق نه لري. حبیب الرحمن حقمل له زابل څخه لیکلي دي چې په زابل کې دغه شیبه سخته واوره ورېږي. عبدالواحد مداخق له لوګر کلی چې لشپې راهیسې په لوګر کې واوره ورېږي. حکومت او خیریه موسسې باید له بېوزلو سره د دې ژمي پر مهال د ده په خبره چې مرسته وکړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي، د هر ماشوم لپاره او کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدې پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمېږي. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ساسره سپینزرګي کیږي او سمېږي نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سرنګ چلند او برخورد شوی دی، د مور له طرفه له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډارن کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ما نوم قسیم ده.
قسیم جانه تو کلنی؟
نه.
تو دارو تو وای چه کلا کم شای پکور که خراب که بیا مور پلار یا خور ده دی خال کلا مخی چه در توایی؟
وی داده ول خراب کرد، داده ول مات کرد.
چه دی مات کرد؟
گلاس مثال چه شیشه.
بیا سرقم وحی دیم که یواز دی خال کم مخی در توایی؟
وحی می او خال کم مخی می.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډیر بد را باندې لګیږي.
بیا څه ورته وایې؟
هسې ځان چپ نیسم، ډیر خفه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. مان چې کوم شي خراب شي مور مې پلار مې د خلکو پر مخ کې وایي کنځا کوي، د غونډو مخ کې شرمېږم، د خلکو پر مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپلو ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
روز دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې له ماشومانو سره ډېر تند چلند کیږي، کلا غوی یو دسی کار وکړي چې هغه د کورنۍ او د تامې برخلاف وي. اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې دا ډول چلند ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا داسې تصادفي منځته نه راځي دا مشکل، کنه همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت دغه رفتار منشأ نیسي؟ همدغه مور پلار یو وخت کې دا خپل ماشومانو کنه دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنګ چلند او برخورد شویل د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدې دینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وی، هلته مینه محبت وی، هلته صمیمیت وی، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه هم دا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تون چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بالکل بالکل. لا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډېر ښه شواهد وړاندې کړی دی چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي. متاسفانه ځکه دا ډېر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلند کوي، هغه هم د امزولو مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډېر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې پلان محال او اوږد محال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډېر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډېر مهم ده. شخصیت تا ډېر داسې جدي بد پایلې ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمي له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډېر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډېر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمي برخه نه ده چې مثلا ته وهې یا تکیې چې صدمه نیسي، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت وړتیا، د خلاقیت، دا ډېر مهم د ودې او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې تر څنګ چې مشکل نه حلوي، ډېر نورې بدې پایلې لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کیږي؟ دا عقده ډېر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده، دغه حس نورو باندې دا کوښښ کوي چې تشکی کنه، نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظره او د جسم له نظره وړوکی دی، کولی شي چې دغه خپل عقده هغوی باندې تشکی. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې والا زه داسې ښه شخصیت نه لرم، خپلو دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډېر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړی، هر حجره، هر نسج باندې تاثیر کوي. نو دا ډېر وسیع، همه جانبه یا داسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کیږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کیدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل تاس یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډېره مننه. اول راځو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اصلاح کو مخکې له دې باید یو ښه ارتباط دغه توانایي ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي دا تصادفي منځته نه راځي کنه دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو صمیمیت ورکو مینه ورکو کنه تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کو مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده هیڅ ور باندې فکر نه کوي مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار وله ناوړه ده پلار نه خوښوي کنه دوستان نه خوښوي جامعه نه خوښوي دغه ناوړه کار ده دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو هیڅکله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه ولې دلیل لري دغه ګټې تاته لري او دغه نقصان تاته لري یو ځل داسې ورته وایو یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته دغه بیا د خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو زحمت غواړي تشویق غواړي نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو
ډېر زیات مننه دانش طب زنده اوسي
تاسو نه هم مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرزه کې چی است الله ممال او ملګری
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي
جوړوونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کې وی به خبرونه ته مو هرکلای کوم ولی د ژمي په موسم کې خلک ډیر زغال یا غاز نیسی د زغال او غازو څخه په کورو کې استفاده کوم به تواقب لري او کورانه ته څه کول پکار دي نن په خبرونه کې په همدې موضوع باس کوو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي
پر مختلولو ټولونو کې کله چې د ژمي موسم راځي نو خلک دا تشویش نه لري چې د سشي څخه ګټه پورته کړي تر څو ځان او کورنۍ ګرمه وساتي ځکه هلته هر څه په ستاندارد برابر جوړ دي خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا د ژمي په راتګ سره د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې شي ځکه په وروسته پاتې ټولنو کې هر هغه څه په ستاندارد ولاړ نه دي داسې ډېرې پېښې تر سترګو شوي دي چې د ژمي په موسم کې کورنیو د بې کیفیته ګاز یا زغال د استعمال له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین او کورنۍ چې څو ورځې وړاندې زغال نیولې وه داسې وایي
درې ماشومان مې یو څه داسې ګاز نیولې وو ګاز هله کرا کرا داسې لیک خوندې وو ګاز ونیولو سرونه م درانده سول بېخي مو سترګې نه خلاصېدلې زوف زوف زړونه م زوف زوف کوه رېږدېدل دغو نه مې وکړه چې تلیفون مې راواخیسته همسایه ته م زنګ وهه همسایه راغلل بیا موږ ډاکټر ته څلور واړه بوتللو دواخانې ته لاړو ډاکټر ته هملته بستر سلو ذاتي بیا په ډېر د ماشومانو خراب وه ته یوه هفته هېڅ نه جوړېدل کل دې په مخ وخت دل بدی او د زوفتیت او د ګنګسیت هیڅ نته بیا مې پات لغې نه ساتي ډېر کوشش کړی چې ګاسي بخاري بتونه ډېر غنه کړم. ګاز لیک او خراب و، ګاز هم خراب و او ګاز هم خپل هم ګاز هم ښه نه و. خراب ګاز یې اچولی و، اوبه پکې وساتي، نو دغسې کړل چې موږ بیخي خدا نخواسته مرګ ته ورسول. کمسایګان نه ورغل، له منځه تللو.
ځینې خلک بیا وایي چې دا ستونزې اکثره وخت د کورنیو له بې توجهۍ هم منځته راځي، ځکه دوی په خپلو کورونو کې د ناتصفیه شوي زغالو او بې کیفیته ګازو څخه ګټه پورته کوي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسن د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
موږ د خپلوانو په دغه ساحه د چار اسیا کې اوسېدل، کور کې فامیل څوک نه و، د پلار د شپې کور کې ولد به بچیانو سره دوی منقل کې د سکاره اچول و، صحیح نه و، تازه کړي سندلۍ کې ایښي و چې سهار راجکسی و، هغه ګوري پلار راغله او مانځه ته جګه و مونده نه و جکسه، چې ګوري هغه زوی څه غټ و، هغه وفات شو، په حق رسېدل او دوه ماشومان نور زامن څه سره و، هغه ډېر ګنګ سو، هغه بیا ډاکټر ته بوتللو، هغه سم زغال نه اخلي، سمې نه تازه کوي زغال، خو باید بلوي باید ښه تازه کړي، ښه سپین واوړي ورې ښه څیز، بیا بعد هغه دوی ته استفاده وکړي. دوی خلق ورته په تنګ سي، ما چې څه بل څه راځه وایي زه تازه کېږي، هغه چې داسې واچي هغه صحیح تازه نه سي، چې باعث د ګاز ګرفتګي کېږي، څه خلک نه سي، یا ګاز دبا د ګاز دي کې همچنان همدا شیان دي.
ګاز او زغال که په کورونو کې ډېر استعمال شي، تاوانونه هم له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم د هغه سون توکو په خطراتو راته غږېدلی دی چې کیفیت یې ټیټ وي او بخار تولیدوي.
دا خو ډېر خطرات لري، دا خو هر وخت چې بعضې وخت کې هغه زمګیر اتاکونه یا هغې چې خو بیخي زر سړی نیسي، بعضې اتاکونه چې بندې کې د هوا نوره را داخل نه شي، نو دې وخت کې انسان دغه کوي، اعصاب باندې بوج راولي او بعضې حتی د مرګ سبب ګرځي. ګاز او زغال سنگ دا خو اصلا دی ژمی کې به ډیر ضررونه، ځکه ټول دروازې بندې ساتي او هر ځای کې واقع کې ډیر خطرناک دی، یعنی ګاز دومره خطرناک دی. بله ورځ دی موږ سره څنګ کې دکاندار و، یو دم ګاز دغه کو به اور کوتی چې ویلې ده دا دغه لیکو، بس ټول دکان او دغه هر څه وسوه.
د ښځو په برخه کې مدني فعاله تورپی کې مومن بیا وایي چې دا د کورنیو دنده ده چې کله ګاز یا زغاله څخه ګټه پورته کوي باید ډېر له دقت څخه کار واخلي او هر پلو ته یې پام وکړي. نوموړی وایي زغال باید ښه تازه شي او بیا یې په سر ایرې واچول شي او بیا ترې ګټه پورته شي.
زیاتره کورنۍ دي چې ډېر ټیټ کیفیت زغال څنګه اخلي، یا ګاز بالونونه مثلا واړو بالونونه اخلي، په هغې کې بیا یا وسایلو کې چې استفاده کوي پاکی ورته سموله دي او ښه منقل ورته ولدي. زیاتره خلک دي چې منقل نه زاړه یي یا هغه جالي و شاین امکانات ښه نه وي، او ګاز ښه نه دغه زغال څنګه ښه نه سوځي، باید دغې ته ډېر توجه وکړي. که د ګاز استعمال یې په کورونو کې هم باید پوه شي. زیاتره ګازونه چې دود زیات لري هغه کټیا باعث ګرځي. زیاتره بالونه باید لیک نه اوسي، نوي بالونه استفاده وکړي. کله چې بالون د منقل یا د بالون جال خرابېږي دا باید تبدیل کړي زر، یا ټوکمې ته د توجه وکړي، کلي ته چې همیشه کلي کله سسته پرېنهدي، یا زیاتره په وړو مثلا خپله میندې کورونو کې ناستې کوټه کې ناستې مثلا ماشومان ته چې اشپزخانې ته ولاړ شي ګاز ګل کوي، زیاتره جوش اوبه پېښي. تاسو فکر دی چې دا چا جوش خپله جوشېږي، اوبه چې جوشېږي په منقل راځي په بالون راځي، بالون ګل کېږي، هماغه ګاز هم چې آزاد هوا ته فري وځي که نه، هماغه باید دې کې چې د فتنیا سګرټ سوګوس کی، یا کله خزه ګوګرد وي یا شپسخین ته ولاړ شي بوی دونه احساس نه کی، باید دې احساس اوسي. کله چې بوی یو دغه راځي دې کې زر اقدام وکړي، نه چې وایي زه خیر بوی بدې دغه احتیاط نه کار وخت.
دا چې د انسان صحت ته هغه سمن توکي چې ګاز تولیدوي کوم ستونزې لري او کوم ناروغۍ ته لاره هواروي، دا به د داخله ناروغۍ علم متخصص عبدالقادر عزیزي څخه واورو.
په عمومي صورت سره هغه مریضان چې فرض مثال په عامه اصطلاح چې خلک ګاز ورته وایي چې ګاز نیول دي، دغه عمومي علامه ده چې دغه مریضان عموماً ګنګسیت ورته پیدا کوي، شدید سردردي ورته پیدا کیږي، ناراحتي ورته پیدا کیږي، او حتی که چیرې په لومړۍ مراحلو کې د هغې مخنیوی نه شي بلاخره مریضان کوما ته ځي، او د کوما له وجې مریض اکثرا اکسپایر کیږي. چې موږ واقعیت فوق العاده زیات لرو، یعنی په شخصي شفخانو کې په فوق العاده واقعیت د شپې له خوا اکثر نه راځي. که چیرې په ابتدایي مراحلو کې مراجعه وکړي، موږ کولی شو هغه د اکسیجن په ذریعه مثال اکسیجن ورته ورکړو، مریض ته وضعیت ورکړو، ښه کیږي. اما وروسته مراحل کې حتی داسې واقعیت موږ لیدلی چې تشفخانو پورې نه رسېږي، هملته اکسپایر کېږي، مړه کېږي. مثال مریض را ویښوي، ګنګسیت درلود، نو خولې ورباندې راتلې، یعنی سردردي درلود، ناراحت و، نور که نور نه وي تاسو دومره کولی شئ مریض له هغه بستر نه آزاد هوا ته انتقال کړي او کوشش وکړي چې شفخانو ته انتقال شي.
دا چې ولې بې کیفیته نفتي مواد یا زغال افغانستان ته راواردېږي، د نورم اف ستاندرد ملي ادارې په دې برخه کې کوم اقدامات کړي، دا مو د نورم اف ستاندرد ملي ادارې له معین احسان جلالجي څخه پوښتلي. نوموړی په ځواب کې وایي،
د ملي ستاندرد اداره د کیفیت یا د کوالټي په مرتبط کې خپل اقدامات کړي دي. موږ په درې نقطو کې غواړو چې نفتي مواد او دغه مسایل سره د کنټرول لاندې ونیسو، د نظارت لاندې ونیسو. یو صفري نقطه بنادر کله چې له خارج نه واردېږي دا مواد د افغانستان کې په صفري نقطه کې موږ د لابراتوارونه لرو، هغه تثبیت د کیفیت کې وو تر څو چې هغه کیفیت ستاندرد موږ غواړو که هغه سره مطابق وي موږ اجازه ورکوو چې افغانستان ته وارد شي، او که نه وي بیا موږ مسترده وو بېرته له کوم ځای نه چې وارد شوي دي هغلته لیږو. دغه تر څنګ موږ د ښارو په دروازو کې سیار لابراتوارونه ایجاد کړي دي او لرو ټیمونه مستدي چې کله ښاري د فرض مثال د کابل دروازې ته دا مواد راځي نو هلته بیا د تثبیت د کیفیت وسي، بیا د اطمینان حاصل سي دا غیر معیاري مواد نه دي او د کابل ښار ته راننوځي. درېیمه نقطه د پرچون فروشانو سره، کله چې پرچون فروشان دا مواد په وګړو خرڅوي نو هغلته موږ کولای شو خپل نظارت ولرو. اما اوس هم متاسفانه د قاچاق لارې شته دي، بعضې مواد د قاچاق لارو نه راځي او کله کله په ساحاتو کې بنادرو کې دا چې تر مرکز نه موږ نه لرې وي نو وریم بعضې موضوعات وي سي هغه فساد و یا بعضې نور موضوعات سي په دې دلیل سي چې دا بېکیفیته مواد وارد افغانستان کې.
جلال زای په کورنیو هم غږ کوي چې دوی هم باید له بېکیفیت اسمن توکو ګټه پورته نه کړي ترڅو د دې موادو بازار راکم او بالاخره له منځه لاړ شي.
دې مشکل نه دی وته لاره یو بداوي چې خپله وګړي همکار اوسي، خپله وګړي مسولیت پذیره اوسي. دا مسله د سینې سي چې فرض مثال زغال سنگ استفاده کوم د مال کور نه خټ ډیر دود راځي او چې کله ایمان لاړ سم د هوا د ککړتیا نه ګلا وکم. خپله وګړي باید لږ احتیاط وکړي، د موادو نه استفاده کړي، کم استفاده کړي. که استفاده کیم فرض مثال زغال سنگ دغه تصفیه کوم فلټرونه دی غونه دی استفاده وکي نو دا به ولاروي. او دغه تر څنګ مخ اداره مسوله ده، ملي ستاندرد اداره مسوله ده تر څو خپل نظارت په څو نقطو ډیر کې تر څو دی بې کیفیت موادو مخنیوي وسی.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
زما نوم حاجي سیدا جان ده، د ویستمې ناحیې یم، د پل چرخي ساحې. خو زما د خلکو ته داسې وغه ده نظر ده او توصیه ده چې باید څوک خام ګاز استعمال نه کړي، یو بل په کور کې دا زغال استعمال نه کړي. دوه که استعمالوي باید ګاز استعمالوي چې کله دوی سوملي نو ګازو ډبی او اوکراین جاپان دي چې بلې دا باید باندې وباسي، هره بخاري چې ده باید باندې وباسي. زړې ډبې استعمال نه کړي، بیکاره ګاز استعمال نه کړي، واشلونه چک کړي او پایپونه وګوري سوري نه لیک نه چک کړي، او کله چې سملی باید باندې لکوره وباسي.
عبدالعزیز باتورزم د کابل ولایت اوسیدونکی، که بیا څوک ګاز نه یا زغال نه استفاده کوي د ګاز ډبه کولی شي دوی د شپې لخوا د اتاق نه بیرون کیږدي، ځکه چې دا ډېر یو غټ تعظیمي مشکلات خطرات لري. همدارنګه هم دغسې د زغال سول دی، زغال سول باید په خپله مخصوصه بخارۍ کې باید وسوځل شي، نه په هرې بخارۍ کې یا عادي بخارۍ کې د لرګیو بخارۍ کې باید استفاده ترې ونه شي.
مسعود نوری د لغمان ولایت اوسیدونکی، نو نظر مې دا ده چې دوستان باید هیوادوال د شپې د خواره چې کله ویده کیږي دا شان ځان مطمئن کې خاموشه کې هغه نور وروسته ویده شي.
زه ګلشاد ما ډوډۍ په خوم پنن وای کی، زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موږ وړاندې کړل، تربیه خې چاري.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران،
اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو